السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره نن سیشن بده د وږي اسمبلی 11 د سپتمبر لومړۍ نیټه. په خبری راپورونو کې اوري چې پرون د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشې سول. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی سئ. ملګری ملتونه وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ولسي جرګې یو استازی د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونو واوښت. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. دغه ادارې پرون ویل چې تر ټولو زیانګالې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بې کنټروله ورباندې تګ راتګ کوي. د دوی په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او آن د ځان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. د روغتیا وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې څه باندې 8000 کسان په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته سوي، چې له دې ډلې شاوخوا 9000 بېرته رغېدلي دي، خو اندېښنې شته چې ښایي واقعي شمېر تر دې خورا زیات وي. و چا دغه اندېښنې داسې وښیي چې د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پېښې د پام وړ کمې سوي دي. په ولسي جرګې کې د بلخ یو استازی د حمید کرزي هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی دی. د کورونایي چارو وزارت ویان طارق آرین برایي دغه خبر تایید کړی، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر عبدالحمید شریفی تور دی چې غوښتل یې له هوایي ډګره 2 لک یورو قاچاق کړي. نوموړی په ولسي جرګه کې د اقتصادي کمیسیون مشر هم دی. تر اوسه هغه خپله او یا ملاتړو د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 2 پاکستانی اورپکي وژل سوي دي. د امنیې قمندانۍ ویان حیات الله نظامي وایي دغه کسان د دوشنبې په شپه هغه وخت وژل سول چې په مقبلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه.
د افغان ځواکونو په ځوابیا بریدونو کې 2 بهرني طالبان وژلی شوي چې یو حیدر او بل یې حضرت علي نومیږي. په دې نښته کې یو شمېر داخلي او بهرني ترهګر ژوبل شوي هم دي، خو کره شماره نه ده معلومه.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د خپلو 2 ملګرو وژل کېدل تایید کړي او ادعا یې کړې چې په مقبلو کې 6 افغان سرتیري وژلي، خو پولیس دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکو له دې وړاندې 2 واري ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو په منځ کې بهرني اتباع هم فعالیت لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونو واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه کووید 19 ناروغي په امریکا کې څه باندې 103,000 کسان مړه کړي دي. تازه مثبت پیښې په هغه محصلانو کې ثبت سوي چې د منی سمستر د پیل لپاره پوهنتونونو ته روان دي. که څه هم امریکا کې اکثره ښوونځي او نور تحصیلي بنسټونه له آنلاین لارې خپلې زده کړې مخته وړي، خو ځینې محصلان بیا هم مجبوره سوي چې پوهنتونونو کې فزیکي حضور ولري. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 15 میلیونو اوښتی دی. د بیلاروس امنیتي ځواکونو دغلته د همغږۍ شورا یوه غړې لیلیا ولاسوا نیولې ده. د راپورونو له مخې مالی جرایمو پورې اړوند پولیسو پرون دوشنبه ولاسوا په پلازمینه مینس کې ونیوله. تر دې یوه ورځ مخکې د نوموړي کور د پولیسو لخوا تلاشي سوی و. د بیلاروس د همغږۍ شورا دغلته تر لانجمنو ټاکنو وروسته جوړه سوه او تر اوسه یې دا دریم کس دی چې نیول کېږي. د همغږۍ شورا غړي او معترضان د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا لرې کېدل غواړي. دوی وایي چې د اګست 9 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې لوکاشینکا بریالی سوی دی درغلي سوي دي. لوکاشینکا چې له 6 کلونو راهیسې په واک کې دی د تورونه ردوي او ویلي دي چې له واک څخه به لرې نه سي. د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجي د سرجو د عفونت له کبله ومړ. هغه چې په کووید 19 هم اخته سوی و د مرګ پر مهال 84 کلن و. د نوي ډیلي پوځي روغتون پرون د نوموړي د مرګ خبر خپور کړ او وی ویل چې له وړمې ورځې راهیسې یې وضعیت نازک و. مکرجي د اګست میاشتې پر 10 هغه وخت بستر سو چې په کورونا وایرس اخته سو. نوموړي د 2012 له جولای میاشتې د 2012 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د هند ولسمشر پاتې سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینو نورو چارواکو د هند له حکومت او خلکو سره د دې پیښې له کبله خواخوږي ښوولې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ورځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه دیرش ټیټه پنځلس، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درې دیرش ټیټه ولس، مزار شریف اسمان ورځ د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه یوشت، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه اتلس، او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه اووه دیرش ټیټه څلور ویشت.
خان محمد سیند حواله حالا خبر کړی په افغانستان کې د سهار و بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشی سول. یو خوشی سوی طالب وایي چې سوله غواړي. دا هم وایي چې آسیایي بانک له ټاپي پروژې سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالی مرسته اعلان کړه. په پروان کې خلک اندېښنه لري چې له سیلاب ځپلو سره لومړنۍ مرستې شایع ضایع سي. په بهرنیو موضوعاتو کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله د 90% هیوادونو روغتیایي خدمتونه زیانمن او ټکنی سوي دي. د ژوند په رنګونو کې له یوه ساعت جوړونکي سره خبرې سوي. تر اونیمو بجو په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. د خبرونې د سر موضوع راخلو. تر دو اونیو ځنډ او لانجو وروسته د پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ بیا پیل سوه. پرون ماښام د څرخی پله له زندانه شاوخوا او یا هغه طالبان خوشی سول چې حکومت خطرناک بللی وو. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د لړۍ په څو ورځو کې بشپړیږي او سملاسي ورسره د سولې بین الافغاني خبرې هم پیلېږي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
دا د هغو طالب بندیانو شور او ځواک دی چې تیر ماښام په تیاری کې د څرخی پله له زندان نه آزاد شول. د دوی د خوشی کېدو پر مهال د ازادي راډیو خبریال هم هلته سیمه کې وو او له خوشی شوو کسانو سره یې خبرې کړې. زموږ خبریال وایي چې خوشی شوي کسان تر ډیره په موټرو کې سپاره وو او ستونزمنه وه چې کره شمیر یې معلوم شي. خوشی شوو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی شمیر اویا تنه دی، خو یوې بلې دولتي سرچینې بیا ویلي پرون سل طالبان آزاد شول. دا د هغو څلور سوه طالب بندیانو چې حکومت خطرناک بللي د خوشی کېدو دویمه جوپه ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د خپلو سرچینو په حواله وایي چې دغلته هم پرون د طالبانو نه قمندانان آزاد شول. دغو سرچینو ویلي په دوی کې یو شمیر په اعدام محکوم شوي کسان هم وو. د افغانستان د دولت چارواکي او په ځانګړې توګه ویاندویان په اسانه زړه نخ کوي چې د دغو طالب زندانیانو په خوشی کېدو له رسنیو سره په ډاګه خبرې وکړي. یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط وویل اټکل دا دی چې تر چهارشنبه به ټول پاتې طالب زندانیان خوشي او سملاسي به یو افغان پلاوی دوهې ته ولاړ شي. دغه سرچینه وایي یوازې هغه وو طالبان د خبرو د پیل تر وخته نه آزادیږي چې فرانسې او استرالیا یې په نه خوشی کېدو ټینګار کړی. د بین الافغاني خبرو د پیل هڅې پیل شوې، خو تر اوسه یې کره نیټه نه د حکومت او نه هم د طالبانو لخوا اعلان شوې.
ومردل چې تر دو اونیو ځنډ وروسته په د پاتې طالبانو د خوشی کېدو لړۍ بیا پیل شوې ده. نن سهار وختي په مرکز د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې ټولې ته څیرمه چاودنه سوې ده. د پکتیا د والي په حواله تر چاودنې وروسته ځینې انتحاریان ودانۍ ته ننوتلي دي او دوه تنه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره په دې اړه تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات شریک کړو. پرون د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشی سول. یو خوشی سوی طالب وایي چې سوله یې ارمان دی. حکومت تمه لري چې د دغو طالب بندیانو له خوشی کېدو سره به بین الافغاني مذاکرې پیل سي. کله چې سوله وي په افغانستان کې به د بیا رغونې پروژو ته هم زمینه برابره سي. د بیا رغونې یوه مهمه پروژه ټاپي پروژه ده چې اوس د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې آسیایي بانک له دې پروژې سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده. تفصیل له خان محمد سینا.
ټاپی هغه سیمه ایزه پروژه ده چې افغانستان کې لا هم عملی کارونه پیل شوي نه دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي آسیایي پراختیا بانک له دغه پروژې سره 1.2 میلیارد ډالر مرسته کړې چې افغانستان بیرته ورکولو ته مکلف نه، بلکې پاکستان او هندستان به آسیایي پراختیا بانک ته د خپلې برخې پیسې ورکوي. د ټاپی پروژې د کار د پیلولو په هدف د دوشنبې په ورځ په کابل کې د قانون او پټرولیم او د ځمکو او خار جوړونې د وزارتونو او د یادې پروژې د پلي کوونکي شرکت ترمنځ یوه هوکړه لاسلیک شوه. د دغه هوکړه لیک پر مهال د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر هارون چخانسوری وویل
پلان دا دی چې دغه پروژې عملی کارونه به د روان میلادي کال په لومړیو کې د افغانستان په هرات ولایت کې پیل شي. کولای شو له تورغونډۍ تر هرات پورې پایپ لاین وغځوو چې هلته له ګازو نه د استفادې مرکز جوړ شي او له دې وروسته به په ټاکلي مسیر پر مخ لاړ شي.
په ورته وخت کې د ځمکو او خار جوړونې وزارت وایي د ټاپي پروژې د عملي کولو په لار کې 80% دولتي او 20% شخصي ځمکې پرتې دي. د خار جوړونې او ځمکو د وزارت د مسؤلینو په خبره د استملاک شو ځمکو د پیسو ورکړه د یادې پروژې د پلي کوونکي شرکت پر غاړه ده. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د دغه پروژې په عملي کولو ډېر باوري نه دي. د دغو کارپوهانو له ډلې سعید الرحمن عمران آزادي راډیو ته وویل ناامني، مدیریتي نیمګړتیاوې او د سیمې د هیوادونو بې باوري هغه ستونزې دي چې د دغه پروژې د پلي کولو پر لاره پرتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
په پروان ولایت کې سیلاب ځپلو ته د سلګونو کسانو لخوا د ټولو سویو بشري مرستو د عادلانه ویش په اړه اندېښنې شول سوي دي. د پروان ولایت ځینې سیمې په دې وروستیو کې سیلابونو سخت ځپلې دي. خاطر پردیس جزئیات لري.
په پروان ولایت کې تیر اونۍ د سختو سیلابونو له کبله شاوخوا 130 کس مړه او 102 نور ټپیان شو. د سیلابونو په دې ولایت کې ګڼ مالی زیانونه هم واړول. اوس یو شمېر کسان او خیریه بنسټونه په دې ولایت کې زیانمن شوي او ته د مرستو پر راټولولو بوخت دي. لدې کسانو یو هم حشمت رات فردی، هغه چې د مرکزی کابل د مرستې رسونې د وی خیریه ټولنې همغږي کوونکی دی، له آزادي رادیو سره په خبرو کې وایي تر اوسه یې زیانمن شویو کسانو ته په سلګونو زره افغانۍ او د کور اړتیا وړ سیزونه راټول کړي دي.
نن هم د نورو مدني فعالانو په سیر په کابل کې یو تګلار رامنځته کړي چې لمخې خلکو ته مرستې راټولو. مونږ او نور ټول بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زیاتې لاسته راوړنې مو درلودې. البته زموږ د هڅو له برکته د مرستو یو تر کاروان مو برابر کړ. د دې مرستو ډیره برخه هغه مرمنې چې د مرستې لیواله دي مرستې کړې.
له بل خوا د ګو فنډمی ویب سایټ چې همدغه سیلاب ځپلو ته مرستې راټولوي لیکلي چې تر دا مهاله د ګڼ شمېر افغانانو چې په هغه کې نوموتي فرهنګي، ورزشي او سیاسي څېرې هم شامل دي مرستې راټولې کړې. خو د دې مرستو د ویش په برخه کې بیا اندېښنې هم شته. د پروان ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي تر اوسه یې مرستې نه دي ترلاسه کړې.
دا ژوند نو سمانه لري. هر ورځ زمونږ نوم لیکل کی، هغه څوک چې کور خراب شوی هم نه دی مرسته ترلاسه کوي. تر اوسه مونږ سره مرسته نه ده شوې، هیئت نه دی راغلی، کور نه لرو، مونږ بې ځایه شویو، چیرته ژوند وکړو؟
په ورته وخت کې د پروان ولایت د والی ویاند وحیده شاهکار وایي د دې مرستو د ویش لپاره یوه کمیټه جوړه شوې چې په سمه توګه ترې څارنه وکړي.
مونږ د دې مرستو د ښه ویش لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې په هغه کې رسنۍ، مدني ټولنې او سیمه ییزې ادارې شامل دي. موږ په دې برخه کې سروې پیل کړي او زیانمن به پیدا کړو.
د غلی شاهکار په خبره تر اوسه 160 کورنۍ ته د حکومت لوري هر یو ته 50,000 افغانۍ ورکړل شوې دي. لدې سره هم مهاله یو شمېر خیریه بنسټونه هم له زیانمنو کسانو سره مرستې کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وبجې او 15 دقیقې کیدونکې دی. له اجمل اندبه وورو چې نړیوالو خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبر کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې په ورستیو هدفي بریدونو لیکنه کړې چې سرلیک دی هدفي وژنې چې افغانستان یې لړزولې. ورسپانه د دې لیکنې پایل کې وایي دا بریدونه د دې لپاره نه دی پلان شوی چې پراخه مرګ ژوب لواړوي او یاد نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړ کړي. پر ځای په پلازمینه کابل او نورو سیمو کې د هدفي وژنو دا څپه د دې لپاره راپورته شوی چې سکوت او ویره خبره کړي. د لیکنې لیکوال وایي د هدفي وژنو قربانیان ډېرې د سولې ملکي افغان فعالان د مدني ټولنې غړي او منسپوري حکومتي چارواکي دي. ورسپانه وایي چې دا ډول وژنې د لویو بریدونو په مقایسه هم ډېره ویره خپروي. د لیکوال په باور په کابل او نورو ښارونو کې لوی او خونړي بریدونه د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري میاشت کې د دوه د تړون رئیسې کم شوي خو پر ځای یې هدفي بریدونو زور اخیستی. واشنگتن پوسټ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 9 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي. ورسپانې د هغه کسانو په ډله کې چې په وروستیو 2 میاشتو کې په هدفي بریدونو کې پنخه شوي د وزیر اکبر خان د جامع جومات د امام محمد ایاز نیازی، د خورشید د تلویزیون د کمرمین او ژورنالیست وحید شاه او د پوهنې د وزارت د یو چارواکي او د پانتون د استاد عبدالباقی امین یادونه کړي. نیشنل انټرست پرونی په یو لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته د طالبانو پښمنتیا پوښتنه راپورته کړي. د لیکنې لیکوال د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمد زید. لیکوال د لیکنې په یو برخه کې وایي تر اوسه پورې د افغانستان د سولې د پروسې نړیوال او کورنی څارون کې نه دي توانیدلی تایید کړي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او نه هم طالبانو په دې اړه کوم سند وړاندې کړي. لیکوال په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د مې د میاشتې ریپورت ته اشاره کړي. په دې ریپورت کې ویل شوی چې طالبانو په 2019 میلادي کال او د 2020 میلادي کال په لومړیو کې 2 ځلې د القاعده شبکې له مهمو غړو سره لیدلي، 2 ورسره عملیاتي پلانونه روزنه او د طالبانو لخوا په افغانستان کې د القاعده شبکې غړو ته د خوندي ځایونو په برابرولو کې همغږي وکړي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ تر تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او ځینې طالبانو ټینګار کړی چې دوی په وینا د اسلامي نظام تر ټینګښت پورې به جګړې ته دوام ورکړي، چې د لیکوال په وینا سولې ته د دې ډلې د ژمنتیا په اړه اندېښنې پیدا کړې دي.
د روزګان ولایت د چنارتو ځینې اوسیدونکي وایي د ولسوالۍ لارې د تړل کېدو له کبله له قحطۍ سره مخامخ سوي دي. وسله والو طالبانو له 3 میاشتو راهیسې پر دې ولسوالۍ چې بېوزلي هم پکې زیاته ده لارې بندې کړي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
دا د روزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ د ماسره خلګو ژغونه دي. هغه چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو لار ورباندې تړلې او یا دې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه ورپرېږدي. د وسلوالو طالبانو له لوري دغه ماسره ملکی خلګوایي په ولسوالۍ کې نه درمل شته، نه ډاکټر او نه هم هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي.
نو مو کی راغی دی یو بوتل شربت ما راخی ته پر دغه باندې زو ولم بیا به کوم بیزا ته کړلم بنګی کړلم او بیا کوم نو شان د ته ضمانت باندې راي لکړې مو راغله مماتي ولې نو وسه راځي د خپل کشان در لاس نیولې دی غای په شاکه ما زیاده می دغه فقره کې روان کړی دی روان یم زما د خپل مریض لري او ډاکټر پرې درې ودا تر رسوم
نن می اجي محمد صادري اولار مل تر اخلاص سی ای ورو مسلمان کومه راڅو کی
د ولسوالۍ دغه خلک ولایتي او مرکزی اداره تورنوي چې بی کفایته ده او تر اوسه پورې د دې هیڅ غم نه دی خوړلی. د ولسوالۍ د مسولینو د معلوماتو لمخې په یاد ولسوالۍ کې تر 30 زره زیات کسان د لوږې سره مخامخ دي چې یو شمیر کسانو یې ژوند هم له لاسه ورکړی دي. د یادې ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی هم د خلکو خبرې تاییدوي
چې د حکومت په کنټرول کې لکه دوا او ډاکټر دا نه دي تر اوسه انتقال شوي. دا خو باید انتقال شي، دا خو د حکومت کار دی. خوراکي مواد مشخص نه رانیول دي، واغت تر اوسه ترمز پورې نه دي را رسیدلي. وضعیت ډېر بحراني حالت.
وسلوال طالبان هم د دغلاری تړل کې د تاییدوي. کاری صف احمدی چې ځان د وسلوال طالبان و یان معرفي کوي، ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې ویل دي چې یا د لار به د تل لپاره تړلې وي، خو د نه دی ویل چې ولي. بل خو بیا د ورزګان ولایت مقام مسولین وایي چې یا دی ولسوالۍ ته د حواله لاري 4 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي لیږلې. د ولایت مقام سرپرست نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته ویل
باندې جریان کې هم د خلکو سره خبرې کړې دي. نوې والي نظامی مجلس کې به د خلکو مشکلات تر پکتو سره دی به ان شاء الله ډیر ژر تصمیم ونیسي او د ولسونو او د خلکو مخ کې هم هڅه روانه ده. هڅه وځي چې څه ویل
هڅه مو کړې چې په دې اړه د مرکزی ادارې سره هم خبري وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. د خوست اوسیدونکو له حکومتي ادارو په ځنګړي ډول د کرنې ریاست غوښتنه کوي چې د میلمه کوټ باندې بیا رغونې، ساتنې، پاکوالي او سمسورتیا ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الخیل پر دې موضوع راپور راستولی.
میلمه کوټ خوست ښار ته نږدې ختیځ لوري کې پروت دی، خو د نورو تفریحي سیمو او باغونو په پرتله د خلکو ورتګ لږ دی. د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د دې تاریخي بڼ رغونی او ساتنې ته پام وکړي. د مسؤلینو په وینا دا باغ درې شپېته کاله مخکې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی چې د ولسي خلکو د ورتګ په خوا کې به ډېری حکومتي میلمانه دې باغ کې اوسېدل. شفت الله چې د اسماعیل خیل آمندوزۍ ولسوالۍ د بهرام خیلو کلي اوسېدونکی دی، ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل:
میلمه کور ته روغلي یو دومره لوکسې ونې ورکې دي چې هغه میوه مو بېخي اوسه پورې لیدلې نه ده، او په دغې هر وخت شناوي داسې لوکسې ونې لري چې وبینمانې باید یو داسې څوک پیدا شي چې میلمه کور ته کور وکړي. ستر زیدای، لوک زیدای، خاص حادو ښه د ساتیرۍ زیدای، د صوبتو زیدای، دوی کولی شي چې ټیکټ لوستوي نروري اقتصاد لوړ کړي.
که څه هم له لرې میلمه کوټ په ګڼو او دنګو ونو پوښلی بڼ معلومیږي، خو کله چې دې بڼ ته داخلیږو وینو چې نږدې ټول فرعي لارې او سړکونه خراب شوي، منځ کې هرزګ یا ویشنی شوي، د یوې برخې ونې وهل شوي او ځینې یې وچي دي. د جلیل په نوم د ترزیو علیشیر ولسوالۍ د بلاوټ کلي اوسیدونکی وایي پخواني خلک د دې باغ صفت کوي، خو اوس یې هغه ښکلا او سمسورتیا نه ده پاتې شوې.
مخکې به خلکو ډېر د صفتونه پیسو کتاب یې کړه، مونه هسه کتاب د اوس هغه رقم مخکې رقم سره جوړ نه ده، چې جوړ شي هغه بیرته بیا سره هغه شي ړنګ بانګ شي وشه.
د خوست خار اوسیدونکي دا وتویل پخوا د دې باغ د ساتنې صنعت څه بندوبس و، خو اوس یې نه ساتنه کېږي او نه یې څوک د ونو شاخه بوري کوي.
اوس نه باغون شته، ونه ټولې ګڼې شوې، د کټې مټې څوک نشته، او دا زی ډېر څه زاخ چټل شوی دی. صبح ته پورا هغه پر اوس خال نه وتر چې بخي زیات چټل شوی دی. بل کوز دی ولې ړنګ دی، دومره څوک نشته څوک غاګوري دی ول جوړ کې خالصه ترای پر وتر شي.
بلوری ته د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د حکومتي باغونو پر غوونه او له هغې څخه د دیوالونو پر اچا پیرولو څنالڅه کار شوی او د برخې ته نورې پروژې هم پلان شوي دي. د خوست د کرنې ریاست مرستیال انجینیر فضل رحیم وویل په نږدې ورځو کې به د اړیکو دفتر په نوم د یوې انجیو لخوا په میلمه کوټ باغ کې د بیا رغونې ځینې کارونه عملا پیل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله د 90% هیوادونو روغتیایي خدمتونه زیانمن او ټکنی سوي. افغانستان، یمن او سوریه هغه هیوادونه بلل سوي چې په دې برخه کې تر ټولو بد وضعیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان دا موندنې د هغې درې میاشتنۍ سروې په نتیجه کې دي چې په څه باندې سلو هیوادونو کې یې کړې ده. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا اغیز اندېښمنوونکی بولي. د دغه سازمان په وینا دی وبا پر نورو برخو سربیره روغتیایي خدمتونو ته لویه ضربه ورکړې ده. دوی د دوشنبه په ورځ یو راپور کې وویل په اکثرو هیوادونو کې د تیرو شلو کلونو روغتیایي لاسته راوړنې په لنډ وخت کې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي. د WHO دا سروې له مې تر جولای میاشتې پورې په څه باندې سلو هیوادونو کې ترسره شوې. په سروې کې راغلي دغه وبا 80% د واکسین پروګرامونه، 80% د کورنۍ د تنظیم برنامې او 55% د سرطان په وړاندې د تشخیص او درملنې چارې زیانمنې کړي. افغانستان، سوریه او یمن هغه هیوادونه بلل شوی چې روغتیایي خدمتونه پکې تر ټولو زیات خطر سره مخامخ شوی. افریقا او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه په دویمه درجه کې له خطر سره مخ بلل شوی. په سروې کې د شمالي امریکا او جنوبي امریکا هیوادونه نه دي شامل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا له 13 دسمبر میاشتې راهیسې چې پیدا شوی تر اوسه شاوخوا 350,000 کسان مړه کړي. د ډیرو متخصصانو باور دی چې د روغتیایي خدمتونو د کمزورتیا له امله د ځینو نورو ناروغیو له کبله هم مړینه زیاته شوې ده. په سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د روغتیايي خدمتونو کموالی به کورونا ویروس نور هم ډېر او په اوږد مهال کې به د نورو ناروغیو له کبله مړینه هم زیاته کړي. تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 25 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي. د دې پیښو څه باندې نیمایي په امریکا، برازیل او هند کې ثبت شوي دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د آزادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. په ولسی جرګه کې د بلخ یو استاد عبدالحمید شریفي د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول شوی. د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې دوه پاکستانی اورپا کې وژل سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د 6 میلیونو واوښت. د بیلاروس امنیتیز واکونو د همغږي شورا یو غړي لیلیا پلاسووا نیولې ده. او د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجی چې په کورونا وایرس تخته سوی وو د سږو د میکروبي کېدو له کبله ومړ. تازه خبر دا دی چې د پکتیا ولایت چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک سوی برید د دوو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. ولایتي چارواکي وایي لومړی د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وسوه، وروسته ځینې انتحاریان ودانۍ ته ننوتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې وسله وله نښته پیل کړه. د والي ویاند وایي په دې حمله کې دوه انتحاریان او درې سرتیري وژل سوي او 15 نور سرتیري ژوبل سوي دي. د پکتیا محلي چارواکي وایي چې سیمې ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او وضعیت د دې په وینا چې کنټرول سوی دی.
د ژوند رنگونه
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې اصغر دی، د خوست مرکز اوسیدونکی یم.
ډیره مننه. تاسو په خوست ښار کې کوم کاروبار کوئ؟
یو کلنۍ یا تکلنۍ نه په کاروبار کې بوخیم. لومړی کې د کاروبار په سر کې ما په لرګي منډۍ کې اداري ماشين درلود. نو د دې سره په څنګ کې چې ما د دې کاروبار د کړو ساتونو دراغلل، ما په خپله ساتسازي باندې شروع وکړله. نو ساتسازي هغه ته اسلام خان نومېدلو صدرانو خدای دې وبخښي، اوس په پات شوی دی. دغې سره مې یو میاشت یو نیمه میاشت کار وکړو، خو دومره سخت زما ذهن د ساتونو واخیستل چاته په یو نیمه میاشت کې په دره کنده فکر ما زکړلو چې داسې فکر مې کول چې کله ساتونه ما خپل جوړ کړی دي.
که چیرې تاسو ته امکانات برابر شي، مواد پلاستر شي، آیا داسې ورځم راتلی شي چې تاسو به خپله ساتونه جوړ کړئ؟
فکر چې امکانات پیدا شي، دا د خو ځوانان دومره لوړ استعداد نه لري، زه ځان نه درته خیر نور درته خیر چې کوم ته د ټولې پرزې پلاس راشي لري نه ده چې دغه بخښونه به انشاءالله دغه ساتونه چې نن په کابل کې جوړېږي، په انډیا، په ایران، نورو مملکتونو کې جوړېږي، یې دې په یو څو چند خو په خوست کې جوړېږي. ولې چې امکانات وي
هغه ساتونه چې تاسو جوړوي البته ترمیموي، کوم چې خراب شي هغه عاید څنګه دی؟ هغه ستاسو کورنۍ مصرف ته شان پوره کیږي؟
سلام رحم روپۍ نه یو لاله روپۍ ډیر ځای نه سي. موږ کاروبار الحمدلله سپاده، یعنی کومه ستونزه نشته کې غلطي و درغلي نشته کې، موږ سل روپۍ موږ ټول الحمدلله کې نهایت په کوو کور خرچه خبر باندې کیږي.
ساتونه نوې نوې راوځي، ځینې داسې ساتونه دي چې ټول د موبایلونو سیستم پکې دی. نو که چېرې هغه ساتونه خرابې کې تاسو ته رابطه سي جوړولای شئ؟
ما ته بعضې بعضې داسې ساتونه راشي چاته بېخي مې لیدلې هم نه وي، خو پرېږده مې بیا هم نه که جوړوای شم که جوړوای نه شم پرېږده مې نه. بولې لامل چې وي لامل یې دا وي چې تاسو ما دپاره یو ایډیا هم وي، هغه سات کسم هغې پرزې ته ظر کېږم. او بعضې بعضې یو رکن ته مکربون په نوم باندې یو شاید داسې نرای هغه ده ایسی چې کوي پرې مثال چې کله وړاندې کوي ماشین خپل اخیستنې یعنې هغې سره کار کوي هغې باندې یم چې کوم خو چېن یم شای خامخا راوځي چې ته به نه وي ورسره بلد.
دوا د ژوند رنگونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي، افغان حکومت او طالبان باید اول د جنگ ماشین ودروي او بیا د سولې خبرې په خپلو کې پیل کړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمې الله حلیمی تندر لیکلي، افغان حکومت د پیران کې د میشتو افغان کډوالو غم وخوري چې په بد وضعیت کې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلی افغان سیاستوال باید د سولې لپاره عملی ګامونه پورته کړي. خپلواک ساپای د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي په ورستوي کې د سختو ورشتونو او سیلابونو له کبله علیشنګ ولسوالۍ ته غځېدلې عمومي لاره تخریب او د لمنځه تلو په حال کې ده. دولت باید دې ستونزې ته جدي توجه وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره: وروستي سیلاب درویش کلی سخت ځپلی، باید له خلکو سره مرسته وسي. عبدالمنان عادل له هلمند لیکلي: لشکیل خو څخه هیله کو چې ژر تر ژره بین الافغانی خبرې پیل کړي. او خان محمد اسلام یار په بل سیمیز کې لیکلي: د حکومت د واپوهنې اداره سخته کمزوري ده. لدې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته خبری مجله له احمد جعفر احمدی نه واوري.